وي ځکه خپل وطن دراسي او دلته خوشحالي او په دې خپل وطن باندې ډېر ګرم سي او خوشاله سي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اساسي او بشري حقوق.
دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر دی چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سري دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازواني جره لویږي، هغه دا حق نسی لرلای چې خپل په خوښۍ څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولای نسی، یا دا ستې چې انتخابي وس نه لري. د همدغه وس لپاره به بیرته مجبور کیږي، په درنو کارونو به لاس پوري کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نور هیوادونو ته د مزدوري او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه عمل رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري. دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي. اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی شي؟
په تیر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلې دي، بل مسؤل 6 کسان په دنده ګمارلې دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړ سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړي سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړي سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لار به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو د ایران او د نور هیوادونو پولیس وژنې، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، د یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان و چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور و پلارو د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوان ته د کومې ورځې لپاره یې، نو ته خو مجبور یې ودادی وهادی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي، بیا هغوی مجبور کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي. کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کول کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو هغه کس نه چې د کورنۍ مسؤلیت ورلغاړه ده، شاید جرمي مسایل پیښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي. او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي. په دې تاسې خبرې وکړي که په دې راته وغږېږئ چې له روحي رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري یو ډول تشويش کوي. بیا دغه تشويش لامل ځینې کسان په نشو روږد کیږي. نشه خپل فشار دی، کله چې یو ځوان تر ډیر روحي فشارونو لاندې راځي هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بل سي، لږ دغه پام پر بل سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو دا د همدغه سي بیکاروي زیږنده ده او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یو نوړه ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کیږي، کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کیږي یا په عام بازار کې اولادونه راباسي او وایي چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړیږي خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړیږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګې خرڅوم. د هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کیږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اختوی، د کورنۍ سرپرستان په کار اختوی، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کیږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کیږي. څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کیږي چې دومره درس، دومره تحصیل دای چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګیږي، څومره دي د خپل ځان ل خپل سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي، یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبب زه په خپل هیواد کې کار کوم او ترڅنګ به خپل کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پر ځان رسېږي. دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي، ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسي نه په دې خطرناک لار باندې، او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات او کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تیروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي. معنی دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځان او په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغییر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه وسنی حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ شوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتورا وی لري، هغوی ته کاري زمینه برابر کړي، هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی نه مایوس کوي، هغوی نه قدمن کوي، هغوی د نورو لمون ته نه اچوي، هغوی دي لزان څخه نه لري کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب وړاندې یو بل لیډل ته، یو بل کس ته بیا په خپل غیر په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنی او پردی جګړې تلویزیون شو وخت دی چې یو قضیه له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان ټوکړې سي او ځوانان ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې کسانو کورنۍ او د څه کول په کار دي چې هغه مسول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالې هغه مخري د سره څومره وګه ورکړي، څومره د ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی په کار دي او هغه شی په کار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په دې باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای شي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ وسر پرسته څه وایي، کوم پیغام ورته وړاندې کوي. په تیر کې خو داسې و چې کنارینه به بیکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایع، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډیر سمو خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خاکارون هم نشته، هغه هم له منځه تللی دی. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څه وایي؟ همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه. له دغه ژوند چې هر د دقیقه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو، هغه شیان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو سمې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅه اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته؟ دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډیر ښه دی. دا کولای شي چې زرګونه کسان پر کار شي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړي ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړې، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړې، یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه، هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کونډیانې نه لیکي، یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي. خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې، خپل پر موضوعاتو باندې، پر خپلو کروڑو باندې له سره بیرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدې ولس ته داسې غیږ خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو، یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پرځ کې چیست الله ممال او ملګری. Afghanistan, Afghanistan,
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
Come on. ترجمة نانسي قنقر.